د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي موتا ساده نن ورځې د سلام پښتونخوا په غړی کې هرکلی کوم. د مشال ریډیو د نهساته خبرونو د لومبي غړی ده نن د اگست د میاشتې 14 تاریخ دی او د اتوار یا یک شنبه ورځ ده. لکه څنګه چې تاسو خبرې په دې غړی کې موږ تاسو ته د ریپورټونو علاوه یوه نیمه سندره هم خبرو نو په دې غړی کې را سره اوسئ خو اول به خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. پښتنو سیاستوالو یو ځل بیا له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې منسوبه کې دي د پښتنو حق نه خوري. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر او د سخت دریځ ډلو د ملاتړ لپاره مشهور جنرال حامد ګل مړ شو او چین وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل دی. د خبرونو تفصیل. پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت غوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکې لار جوړه کړي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وویل دوی به مرکزی حکومت د پښتنو حق خوړلو ته نه پرېږدي.
کم وعدے دے پختون قوم سر شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چے سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم ہر یو فرد زمونگا مین دی او خوین دی با انشاءاللہ تعالی طول پا دے مان دے آواز جتائی و ردی را پار و تگو داو کئی چے مونگا دا سے ناانصافی پا دے ملک نگوارو چے کم ناانصافی مونگ سر کی.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی دی سیمینار کې د صوبی حکمران ګوند تحریک انصاف برخه نه واخیستې چې له همدې عمله پینېوه کې هم وشوي. یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 46 ارب ډالرو دې پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 22 کلونو په عمر د دماغ او د رګ شلیدلو له امله مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګو کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1980 څخه تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر و د نوي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د تر ریټایرډ کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو او امریکا په پاکستان کې د دریزه وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولی وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر په مرګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې کړل چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. مشاهد الله خان د اګست په 14 تاریخ BBC ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. له تاوتریخوالي څخه د ډکو دې مظاهرو تر شا د د پوینا د ISI مشر ظهیر الاسلام لاس وو او په دې اړه د غزنی سبت یا ریکارډ شوی خبرې هم د هغه په خبره وزیر اعظم تاورول شوی. د پاکستان پوز دا خبره به بنیاد بللې او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون وویل چې وزیر اعظم له مشاهد الله خان له همدغه وجې استعفا وغوښته. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار وکړ او بشپړ ملاتړ یې اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلي پلاوی د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان شکیب مستغنی پرون د مشال لړیو افغان څانګې ته وویل چې د دوی وفد د پاکستان وزیر اعظم او پوځي مشرانو سره ملاقات کې وویل چې د طالبانو له ملاتړ دې لاس واخلي.
رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولی ها خوا ترهګر بریدونو او د هغې دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بېګنا خلکو ژوند اخلي د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره یې د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده.
ځینې افغان رسنیو لیکلي چې افغان پلاوی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرو خلاف د کاروایی او طالبان سره د سولې هغه عملي پلان ورکړی چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ذکر کړی و. پاکستان او هندوستان پرون یو ور بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویش نور ټپین شوي دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شو چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپین شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د داب سینار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپین شوي دي او دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. پرون د عراق په سرخر بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوه ویشت تنه وژل شول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شیعه میشته سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شو چې خلک د موټر او ګاډو په اخیستو او خرڅولو بوخت وو. نه نور کسان د بغداد په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو له کبله وژل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 13 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د اعلان تر څنګ وویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. د روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې ګړ کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت دی د چین اقتصادي راهداري کې لومړی د پښتنو لسیمو تیرودونکې لار جوړه کړي او د دوی په نه حکومت به پرې نه دي چې پنجاب د پښتنو حق خوري.
وزیر اعظم فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. این پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکی او د طالبانو همدرد جنرال حمید ګل مړ شو.
کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کم لاسوهنه کړې ده. هغې باندې د هغې تعدیب شوی وی، د هغې کورټ مارشل شوی وی، د هغې باندې قانوني کاروایی شوی. هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه.
چین وایي کولی شي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې لپاره کار وکړي. د چین رول څومره اهمیت لري؟
چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې، د پاکستان په دفتري دارو، په دې ټولو باندې زور واچوي نو دلته کې امن را په دې خصوص شک نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز مخ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدئ شئ. زموږ همکار ریاض مساخیل اسلام آباد را سره دی. ریاض ستړی مشه.
ډیر مننه بشیر خور مشه.
ریاض په وانا کې په سکاوټ کیمپ کې چې د 14 اگست د سوره کې د لاغل ته زین داسې سپی خیرامن څه شوی دی چې اوریدونکو ته په اړه باندې تفصیل وایي؟
جی بالکل، د 14 اگست په حواله سره د وانا سکاوټ کیمپ کې یو دستور کې دا د پاکستانی بیرغ اوچتولو په حواله سره په دغه کې پوځیان او نور چې کوم د علاقې مشرانو نو قبایلی مشران هغه هم په دغه دستور کې موجود وو. دغه دوران موږ ته چې کوم استخباراتي سرچینې دي هغه مشال ریډیو ته وې چې کم جی او سی دی صالح عباسی هغه ته یو ویډیو په موبایل باندې ترلاسه شوه چې په هغه ویډیو کې خود لیکل شوی دی د سکاوټس د کیمپ نه بهر چاته کې نامعلومه وسلوالو هغې د پاکستان بیرغې هغه سیزلې دي. کله چې جی او سی صالح عباسی ته دغه ویډیو را رسیدا نو هغه په دې باندې ډېر خفګان څرګند کړ او وی ویل چې د دې کم عمل چې شوی دی نو حکومت او فوج به کم دینو د دې خامخا جواب ورکړي خو موقع ته ګوري او چې څنګه موقع راغله نو دا کار چې چا کړی دی هغې له بعد د دې خبرې جواب ورکړي کیږي. جی
صحیح شو. ډېره مننه ریاض, ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ, د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو,
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو,
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو,
د مشال مرکا
په 3:30 بجو,
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشر کو. پرون په خبر کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو ویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف پر پنجاب تیرېدونکې لار لومړی او پر ډېر اسماعیل خان او ژوب تیرېدونکې لار وروسته جوړ کړي. سیاستوالو ویل چې مرکزی حکومت به دې کار ته نه پرېږدي او د پښتنو له حق به دفاع کوي. غلام غوثی نور تفصیل درته وایي.
دې لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده, خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
دا په یو دلیل باندې کوم د چاینا پاکستان کوریډور کړي, دا د چاینا پنجاب اکنامیک کوریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چاینا پاکستان کوریډور منو, خو چاینا پنجاب کوریډور کته مزل ته تیار نه دی.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لس به د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوی دي کو دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي, د پښتون قوم هر یو فرد, دا پختون قوم زمونگا مندی او خویندی, با انشاءاللہ تعالی طول پا دے ماندے آواز جتائی و لدے دا پار بتا گو داو کئی چی مونگا دا سے ناانصافی پا دے ملک نگوارو چی کم ناانصافی مونگ سر رکی کی.
او د جماعت اسلامی صوبائی مشر پروفیسر ابراهیم پخپل وینا کی وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال غوند لوجی د چین حکومت ډیر اندېخمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېخنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شوی اون په هغه طریقه په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي, مونږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کے چرتا اغواڑی چاہے خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست و ساتھی نو داغی نا پس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لدیر نہیں سوکنش خراب ہولے.
او دا عوامی نیشنل گون مرکزی 73 میا ابتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیره اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ګون به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو, هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړ ده چې کدا څوک نه مني مونږ به لاره نیسو.
د سیاسي غوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکه وشوې چې دې غونډه کې ولی هغوی ګډون ونه کړو او ولی هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعال کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر د طالبانو کلک ملاتړ کوونکی او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لوبونکی پخوانی جنرال حمید ګل د دماغو د رګ د شلېدو له وجې د اوه اویا کلونو په عمر په مرګ کې مړ شو. هغه به په ښکاره افغانستان کې جنګېدونکو طالب وسلوالو ملاتړ کوو. کله یو خوا د تحریک انصاف مشر عمران خان په شان ځینو سیاستوالو د هغه پر مرګ خفګان ښودلی، نو له بلې خوا افغانان او ځینې څېړونکي وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د هغه د منفي کردار له وجې افغانانو او پاکستانیانو ډېر مرګونی تکلیفونه لیدلي دي. په دې اړه ما د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر محمد تقي سره مرکه کړې ده. راځي چې دا وره
حمید ګل مرسو خو هغه سوالات چې د هغې کردار باندې شخصي نه خو د هغې پروفیشنل کردار باندې چې کم وو هغه داسې تکمیل ته ونه رسېدل. باید چې کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم قسم لاسوهنه کړې ده هغې باندې د هغې تعدیب شوی وی، د هغې کورټ مارشل شوی وی، د هغې باندې قانوني کاروایی شوی، هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه. او د هغې د مرګ سره افغانستان کې د خونریزي باب بند شو چې کوم کال نه لس سوه اتیایم نه وړاندې بیا وروسته شروع شوی.
تاسو ولې دا فکر کوئ چې د جنرال حامد ګل کورټ مارشل باید وشي؟ ځکه چې هغه وخت خو د پاکستان پالیسي داسې وه چې د افغان
بالکل سوال دی. خو داسې مثالونه په دنیا کې شته چې پاکستان نه چې بل ځایونو کې چې کم وخت کې بیا هغه ملکونو خپل پالیسي بدله کړه، یا هغه خلکو چې کم هغه ملک ته یا ګاونډي هېوادونو ته زیانونه رسولي دي، د هغې پر خلاف تعدیبي کاروایی شوې ده. خو ظلم دا دی چې پاکستان کې سویلین سیاستمداران هم چې کوم د ضیاءالحق د مرګ نه پس واکمنان شو، هغې هم جنرال حمید ګل سره کار هم کړی دی او هغې ته هر قسم اجازه هم ورکړې وه چې افغانستان باندې چې کم قسم یرغل هغې کړی وو، هغې کې د سویلین مرسته هم ورته بالکل د پاکستان واکمنانو ورته ملاو شوې وه. نو دا سوال یقیناً وزن دی. خو دا خو ما یو ایډیالیسټک خبره کوله چې د حکومت برخلاف نو کانفیډنس بوټونه راوستل، د هغې برخلاف اپوزیشن پارټۍ جوړول، هر څه کې د لاس وو او ډېر ښکاره راویل.
پاکستان کې او ډېر افغانان دا فکر کوي چې پاکستان کې خو جنرال حمید ګل یو کردار وو، تر څو چې د ریاست پالیسي نه بدل شوی دغه کردارونه به مخې ته راځي.
درسته ده، بالکل 100% اتفاق دي دې خبرې سره. خو بهرحال هغه کردارونه لکه ډي جی آی ایس آی خو ډېر تلې راغلي دي، خو حمید ګل تسې یو څوم یو شناخت دی، یو قسم کرنسي هغه د جهاد سره ائیډنټیفای کیږي، چې هر څه بدعملي د دې سو کال جهاد د وجه په سیمه کې راغلی، د هغې سره د هغې شناخت تړلی دی. بالکل دا خو هغه کسانو کې دی، داسې انډیویجوالز انفرادي خلک هم په تاریخ باندې اثر غورځوي. د دې چې کوم سوچ دا نو دومره دوغله خلک چې کوم دی، دا هم هغه پالیسۍ دی جوړوي. نو یقینا چې هغه پالیسۍ جاری دي، خو دا یو سمبل و. نو اوس د هغې مرګ نه پس دا ویل چې ډېر ښه کس و، موږ خو دا په سترګو باندې لیدلی دي چې دوی کوم ظلم په افغانستان باندې او بیا هغې سره سره په پاکستان کې روا کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست په 30 تاریخ دوه اړخیزو مسایلو خبرو لپاره هندوستان ته ورشي. مبصرین دا ښه پرمختګ بولي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ډزو د تبادلو رپورټونه هم راغلي دي. آیا د سرتاج عزیز له دې دورې او خبرو د اړیکو مثبت خواته د تګ تمه کیدلی شي؟ د ځواب لپاره د ملیحه مرزاده رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لائن آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو، که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل راوباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي، په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کېدونکې خبرې اترې فل وقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره. خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یوه ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی، نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړو خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې وارې جنګونه کړي دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات د سیمې د امن لپاره ضروري دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و، او د چارواکو په خبره د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې یې واضح کړی چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دي. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه یې د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. زبی شفقې په اړه نور تفصیل درته وایي.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي، او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي، او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستان او چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي، او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په هغې باندې کار کوي، د هغې دپاره څنګه ورکې نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې، د پاکستان په دوستي دارو، په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن راته پاکستان کی مسئلے تھے اور پاکستان کی طرف سے پورے خلق باندھی ندی داغی یو خبر نہ رہا پاکستان کی امن باندھے پاکستان کی پتھر ہگیرا باندھے پاکستان کی افغانستان سر پر تعلق باندھے ایران سر پر باندھے دل کی اختلافات دیر زیاد تھی اور دغ اختلافات دٹول لگا خران دے
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ماتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دیم پړاو چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه لامل وځنډېد. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواستاز د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیسته و.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخته فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه زاسي د مشال ریډیو په دابله غړی کې اوریدل شي. سلام پښتونخوا غړی د راځي چې د کرن خان په غږ کې یو سندره ور
کبھی دیادا بنیادم پکیری جن جن کبھی دیادا بنیادم پکیری یو ہو گپ دنیا کے چزڑ گے تیرا تم یو ہو گپ دنیا کے چزڑ گے تیرا تم جن جن کبھی دیادا بنیادم پکیری پل سر ہم کلا کلا دا اولاد پار دا بھائی دا زانانا خبرا بچی باندی دڑتی یو مور پا دنیا کے چی زڑگے پیرا ٹونی یو مور پا دنیا کے چی زڑگے پیرا ٹونی جون دن لکا بی دیادا بنی آدم فکیری
اور دن کول کرن خان مو سندر اور د مشال ریډیو اور د خبرونی نیمه کیو نه نیم بجې شو راځي د خبرونو لنډی زور پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دی د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرودونکي لار جوړه کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایس آی پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د بیا کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ ساتل کیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې اسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود او د عمران خان او امی تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف د درنو تر شا یې لاس و. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې په مذاکراتو ټینګار کړی دی او وایي چې د دې خبرو بشپړ ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان پرون یو ور بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان شوي دي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اگست په ولسم تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ وویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس اوریدل شي. اوس هم مطبوعاتي کتنو ترازو زمون همکار احمد الله له پاکستان د پاکستان د زینو نننې او رسپانو ادارې راخستې دي او دغه غټ ټکی تاسو وړاندې کړي.
نوای وقت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د هغه وخت مشر لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی وو چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولۍ د لرې کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. رسپانه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دی. خو د مشاهد الله خان دې بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوې دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولې شي. رسمانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښته وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. رسمانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وي حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 420 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقیناً چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت لخوا د خلکو لپاره د کمو مراعاتو اعلان کړی شوی دی، نو هغه دې ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر تاییدېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوی امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډېر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې دا په دې معنی ده چې اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستل شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبول شي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټانډرډ ورسپاڼې لیکلي چې چین غواړي د لړکی یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نیسا اجمل وایي.
نیشنل انټرسټ مجللی کې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته مکه برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجللی کې زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمی وجه دي چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله کې داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجللی کې پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسټ لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجللی کې دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هین ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجللی کې د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورسپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنوا خبري ایجنټ تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی نو چې پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ری پام کوا او نيزه تنظیم خبرونه له مشال رادیو تاسو نشر کیږي. دا د مشال رادیو د اونیزو خبرونو د هغه ونیزو خبرونو یو برخه ده چې مونږ تاسو ته د مختلفو ورځو کې په مختلفو ساعتونو کې تاسو وړاندې کوو. په دې کې اقتصادي خبرونه هم شته دي، د ورځې په تودو موضوعاتو باندې سیاسي بحثونه هم شته دي، او تفریحي خبرونه لکه پام کوه هم تاسو اوریدل شئ. د ټولو خبرونو په اړه باندې تاسو موږ ته خپل نظر هم راکوي شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. تاسو د خبرونو ځان د پر ډاونلوډ کولای هم شئ، د ځان سره ساتلی هم شئ، به د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې کې چیرته تاسو یاست نو د هغې د لارې موږ سره رابطه هم کولای شئ، خبرې هم را سره کوی شئ، خپل نظر او تبصره هم راته راکولای شئ. اوس د سلام پښتونخوا په دې ګړۍ کې راځي د نعیم توري په غږ کې وسندر اور.
خبرو کابل باڑ دیاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبرو کابل باڑ دیاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی خبر او کابل دواڑا دواران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
اوریدونکو د نعیم توري په غو کې مو سندر اوریده مشال ریډیو اوري تاسو استاد تای محمد باتی کتنه دراورو په وار اندراکس و پانه کې په مخاله کې راغلي چې ځینی خلک په دې روسو کې د پاکستان ځینی ګامونو ته خوشاله دي او دا فکر کوي چې ګوند اسلام آباد خپلو ستراتیژیکو پالیسیو ته بدلون ورکړی دی. خو لیکواله کریسټین فیرز لیکي چې دا هسی خیالي خبرې دي. دا غیب خبره پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی او په سیمه کې لا هم خپل هدفونه د لاسپوڅو ډلو په ذریعه ترلاسه کوي. کریسټین فیرز د یو بل لیکوال سمیر لالوانی هغه مقاله او نظر بې ځایه بولي چې ویلی وو پاکستان خپلې پالیسیانې بدلې کړې دي. د دې مقالې غټ ټکی له ملیحه مرزاده اورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنیو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکواله لیکي داسې نخ کاری چې په موجوده وخت کې د هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکواله لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکواله لیکي دې خبرې ته باید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستیو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کو کتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنیو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په خستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنیو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنیو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچره پاکستان کورنی وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندی وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. دا یې په خبره همدغه ډلې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی کہ اگر کی مذہبی تعلیم نہ علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورک ریشی
دا داخ پرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله ځایی انتظامی د اسلام آباد په کچا باده کې د پښتنو په سلګونو کورنۍ کورونه وران کړل، نو د خلکو د بې کوره کولو تر څنګ یې زده کوونکو او ځوانانو ته ډېر نقصان ورسو. په مقاله کې راغلي په سلګونه ماشومان له خپلو سکولونو یا ښوونځیو لرې شول او په لسګونو ځوانان بېکاره شول. له کچا آبادۍ ویستل شوي ځینې پښتانه خپلو کلیو ته واپس تللي او ځینې په پینډۍ کې دېر شوي دي، خو ژوند یې ښه نه دی. د دغه لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې چیرته چې یو شمېر خلک په کچا کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورله دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا آبادۍ کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي، نو دا به د خپلو ملګرو او استادانو سره نه ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بده ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یا د اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونه له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه لا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړ شوو سکولونو کې زده کړې کولې، چې اوس یې نه کوشته او نه دغه سکولونه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د اگست 19 تاریخ په افغانستان کې د ازادۍ د لمانځلو ورځ. په دې ورځ باندې خلک غونډې کوي، خوښۍ کوي، موسیقي جوړوي او د مختلفو محفلونو نه خوند اخلي. په جلال آباد کې یو ډله ځوانان راغون شوي دي او د ازادۍ د ورځې لپاره تیاری کوي. راځي د دې تیاریانو په اړه د باز محمد عابد دا رپورټ وګورو.
سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې منځلو ته لاسو ورځې پاتې دي، خو د تیر یوې هفتې رئیس د جلال آباد ښار د یو شمېر مدني فعالانو تر څنګ د ښار هټیوالو په خپلو هټیو او مارکیټونو د افغانستان ملي بیرغ راځړولی چې خلکو ته د ازادۍ او هیواد سره د مینې پیغام لیږدوي. د جلال آباد ښار یو تن مدني فعال هدایت الله زهیر په خپل شخصي تشبث د تیر یوې هفتې رئیس د یو شمېر فرهنګي ملګرو په ملتیا د جلال آباد ښار چوکونه، پارکونه او عامه ځایونه د افغانستان په ملي بیرغ او د غازی امان الله خان په تصویرونو ښکلی کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا کمپاین د دې په خاطر باندې چې تر څو موږ هغه افغاني احساس په خلکو کې موجود دی، هغه را ژوندی کړو او زموږ هیوادوال دې ته ژمن کړو چې دغه ورځ په ډېرو شاندارو او ښکلو مراسمو سره ولمانځي. دا د اوس مهال ټول ځوانان په ډېر شوق سره راوتي دي او دوی دغه جنډې او همداراز د غازی امان الله خان انځورونه لګوي.
د جلال آباد ښار یو تنځوان چې په دغه فرهنګي کمیټه کې په رضاکارانه توګه فعال دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
طاهر راز مې یو تن د جلال آباد اوسیدونکو رضاکار په شکل مانی دې سره هم تاویم او په دغه کمپاین کې مو سره برخه اخیستې چې دا هر بیرغ لګوم زړه خو بیخي باغ باغ کیږي او ډیر خوند راکوي او بیا چې لږه شانې هوا لګیږي او دا بیرغ رپی دا بیا بیل خوند لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې تیره شپه یې د دغه مدني فعالانو سره په ګډه د خپلواکۍ د جشن په تیاری کې برخه اخیستې وه، خوشحالی سرګند کړه چې ځوانان په ډیر جرأت سره د جشن په تیاری کې برخه اخلي.
خوشحالی ځای نشته چې زمونږ په دې جنگ ځپلې هیواد کې د شپې ځوانان راوځي او په ډیر جرأت باندې راځي او د اتشتم د اسد لمانځه لپاره آمادګي نیسي. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم په دې کې ډیر په جرأت سره سام واخلئ. دا زمونږ وطن دی، ازادي په ډیر جرأت باندې باید ولمانځل شي تر څو دښمن ته موږ ووایو چې دا یو ژوندی قوم دی. دا حالات چې روان دي دا نه شي کولای د دې هغه جذبات چې دي هغه ته صدمه ورسي.
د یادولو ده چې د 2019 لمریز کال د زمري په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري، د وخت واکمن غازی امان الله خان له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه چې له هغه وخت راهیسې دغه ورځ د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه هر کال په دولتي او ولسی کچه نمانځل کیږي. راتلونکي چهارشنبه چې د اگست 19 سره سمون خوري، د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نیمه کلیزه به په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان شو بے شک چو
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم شته، تاسو هغه ځای هم همدا اوس اوریدلی شئ. راځئ چې د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا د خبرونه بلکې دا غړې د هارون بچا په هغه کې په وسندره خدمت کو په بل غړې کې بیا له تاسو سره.
دشنو خالونو راو ګدر لټشو پکاول هم په خبر لټشو د ير غلګرو زړونه یخشو کنا د خاپرو د وطن غل لټشو جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکمن پورشا ساد وجو دورنا اب دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دکمن دورنا اب دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
گلالی گلالی گل گل سوانا اوبی نو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو مینے دو وفار گنا تو پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی تخفغان وطنہ